دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم د ماشومان د ملاتړ د پاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونیسف وایي چې د فبرورۍ په میاشت کې په افغانستان کې د 2019 کورنۍ سره نقدي مرسته کړې ده خو په افغانستان کې ډېر بیوزل کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالی مرستې په منصفانه ډول نه ویشل کیږي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر نجیب الله حقانی ویلي دي چې په افغانستان کې د فیسبوک د ټولنیز شبکې د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول د بندولو د لپاره پالیسی جوړه کړې ده حقانی د شنبه په شپه د اپریل په شپږمه د ټولنیز سره په مرکه کې ویلي دي چې د دې پالیسی د جوړولو هدف دا دی چې په فیسبوک د ځوانانو د وخت او د پیسو د ضایع کېدو د مخنیوي ترڅنګ د غیر اخلاقي مسایلو مخه هم ونیول شي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د ملګرو ملتونو د مهاجرو لوی کمشنری وایي چې سکهال په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیول زیات شي د کمشنری په تازه راپور کې ویلي دي چې په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرو سره د مرستې لپاره شپږ سو شل میلیون ډالر ته اړتیا لري د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو لوی کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرو د ملاتړ او ساتنې لپاره شپږ سو شل میلیون ډالر ته اړتیا لري د مهاجرو کمشنری د اپریل پر شپږمه وویل په دې پیسو به په 2023 کال کې د 4 میلیونه 9000 مهاجرو او 2.5 میلیونه قربانو ټولنو د غړیو سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د مهاجرو لوی کمشنری په خپل دغه تازه راپور کې وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په پاکستان کې 920 افغان مهاجر نیول شوی او په زندان کې چول شوی دي پاکستان ویلی چې د اپریل 15 نه د لکونو نور افغان مهاجرو استل پیلوي او 1 میلیون او 20000 افغان مهاجر لا هم په ایران او پاکستان کې ډېر دي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د ترکیه د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د داعش سره د ارتباط او د جنوري په میاشت کې په استانبول کې په یوې کلیسا باندې د حمله په حق له اتصال وختنه نیولې دي د جنوري د میاشتې په 28مه د استانبول په سانتا ماریا کاتولیک کلیسا باندې په حمله کې د اسلامي دولت د ډلې د دوو وسوالو په دزو کې د ترکیه یو وګړی وژل شوی و تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړې ده چې ویلې دي د اوکراین سفارت د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف د جګړې لپاره استخداموي د تاجکستان د بارانیو چارو د وزارت ویان شاهین سمدی وایي چې د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري د اپریل په اوما په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې شپږ میاشتې پوره شوې د اسرائیل پوز په دغه ورځ د خپل هغه سلور پوزیانو نمونه خبره کړي دي چې پرون په غزه کې وژل شول د رویټرز خبری آژانس راپورټ مخې په غزه کې د وژل شوو اسرائیلي پوزیانو شمیر شپږ سو سلور کسانو ته رسیدلې ده د اسرائیل د پاوس په بیان کې ویل شوی دی چې سلور کوماندو یې پرون د اپریل په شپږمه د اسرائیل په جنوب کې وژل شوی دی د برتانیې د دفاع او بارانی چارو وزارتونو د اپریل په شپږمه اعلان وکړ چې د دغه هیواد د سلطنتي سمندري قوې یو بیړۍ به غزې ته د بشري مرستو په وړلو کې برخه واخلي د برتانیې د بارانی چارو وزیر ډیوډ کامرون د غزې وضعیت ناوړه بلل دي او ویل دي چې په دې سیمه کې قحطی را روانه ده
د ایران د ستر مذهبي مشر یو سلاکار د اپریل په اومه خبرداري ورکړی دی چې په سوریه کې د ایران په قونسلګری باندې د برید نروسته چې د سپاه پاسداران انقلاب وغړي پکې وژل شول د اسرائیل سفارتونه نور خوندي نه دي د اسنا خبری آژانس د آیت الله علی خامنئی د یو لوړ رتبه سلاکار یحیی رحیم صفوی له قوله ویلي دي چې د صهیونیستي رژیم سفارتونه نور محفوظ نه دي بل پلو د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو نه وروسته د ایران اسنا خبری آژانس د ایراني توغندیو نمونه او وړتیا خبرې کړي او ویلې دي چې دا ټول توغندي د اسرائیل د وشتلو وړتیا لري. د دوشنبه په ورځ په دمشق د ایران په قونسلګری باندې په برید کې چویل کیږي اسرائیل کړي د قدس د قواوو لوړ رتبه قومندان محمد رضا ظاهری او د هغه د مرستیال په شمول د ایران د سپای پاسداران وغړي ووژل شول.
اوکراین د خپل هوایی دفاع لپاره د خپل متحدانو نه یو ځل بیا د مرستې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې لږ تر لږه وطنه د اوکراین د خارکیف په ښار کې د روسیې د توغندیو په بریدونو کې وژل شوې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د شنبه په ورځ د خپل هیواد د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي که روسي ځواکونه د تیرې میاشتې په شان هر ورځ په اوکراین باندې بریدونه وکړي ممکن د اوکراین توغندي ختم شي. او د افغانستان مجرب ژورنالیست د اطلاعات او کلتور د وزارت په خانه مرسیال او د باختر آژانس په خانه رئیس عبدالحمید مبارز د 2023 کال د اپریل په 8 په کابل کې وفات شو. لوری نیلاب مبارز په فیسبوک کې لیکلی دی چې پلار وفات شوی دی او جنازه به د کابل په قولبچکان کې خاورو ته وسپارل شي. عبدالحمید مبارز څو کتابونه او ګڼې علمي او کلتوري مقالې لیکلي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
طالبان وای پر فیسبوک کې د محدودیت لګولو او یا بندولو لپاره پالیسی جوړه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی ویلي چې په افغانستان د فیسبوک د ټولنیز شبکې د پاڼې د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول بندولو لپاره پالیسی جوړه کړې ده. نوموړي فیسبوک د غیر اخلاقي د ځوانانو د وخت او د پیسو د ځای کېدو سرچینه بللې ده.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی د تولو نیوز سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د فیسبوک ټولنیز شبکې د حسابونو د محدودولو او یا هم په بشپړ ډول بندولو لپاره یې پالیسی جوړه کړې. نو وړي د پالیسۍ د جوړولو هدف پر فیسبوک د ځوانانو د وخت او پیسو د ضایع کېدو مخنیوي ترڅنګ د غیر اخلاقي مسایلو د خپرېدو مخنیوي بللې ده.
زمونږ او تاسو ځوانان په داسې حال کې چې هغوی له علمي پلوه کمزوري دي، اکثریت یې داسې دي چې بې تعلیم دي، بیا له دغه شي سره دومره وخت ضایع کول، په دې باندې پیسې ضایع کول، د دې لپاره اوس پالیسی جوړه شوې ده چې دا محدود کړو او بند یې کړو.
فیسبوک په افغانانو کې د نورو ټولنیزو رسنیو په پرتله ګڼ او ځنګړي مینوال لري. افغانستان کې خلک فیسبوک د خبرونو او نورو معلوماتو د موندلو سربیره د غم او خادای د پیغامونو خپرولو او له یو بل سره د اړیکو د ساتلو لپاره کاروي. اوس پوښتنه دا راولاړیږي چې آیا طالبان د فیسبوک بندولو وړتیا لري؟
که څه هم په تخنیکی لحاظ باندې دې شونتیا شته دی چې فیسبوک د پوسو حال کې محدود شي، خو دا چاره به ډېره ستونزمنه وي. یو دا چې افغانستان واحد د انټرنیټ یوازینی پرووایډر نه لري، ډېرې شرکتونه دي چې هغوی په مستقیمه توګه باندې نورو هیوادونو سره قراردادونه لري او انټرنیټ واردوي. د دې ترڅنګ خلک کولی شي چې د وی پی این د لارې نه استفاده وکړي. د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم یو ویب سایټ هم په مطلقه توګه باندې څوک بندولی نه شي.
ښاغلی حقانی د فیسبوک په ټولنیزه شبکه باندې د محدودیت او یا هم د بندیز د لګولو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې طالبان وار له مخه پر رسنیو فشارونه زیات کړي او خبرلان په دې باور دي چې طالبان د بیان په ازاده بی باور دي.
د دې کې شک نشته چې طالبان د بیان پر ازادۍ باور نه لري او په تیرو دوه نیمو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو باندې لګولې دي. خو د سوشل میډیا د کارولو په برخه کې دوی دوه ټکو ته پاملرنه کوي. اول دا چې د دوی د تبلیغاتو یا د پروپاګاندا یو منبع سوشل میډیا ده او تر څنګ دوی پیږي که چیرې سوشل میډیا محدود هم شي، خو د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ دا امکان شته چې وګړي د نورو لارو وکولی شي سوشل میډیا ته لاسرسی ولري. نو زه فکر کوم چې دوی به ونه توانېږي سوشل میډیا باندې بندیزونه ولګوي.
طالبان په پراخه کچه د اړیکو لپاره له واتس اپ شبکې په داسې حال کې کار اخلي چې فیسبوک او واتس اپ دواړه د میټا کمپنی دوه شبکې دي. تر دې وړاندې هم طالبانو د ټیک ټاک په ټولنیز شبکې او په پابجي گیم باندې بندیزونه لګولي وو، خو کارونکي د وی پی این په مټ لا هم کاروي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په ننګرهار کې د کرکټ لوبغاړو لپاره د ظرفیت لوړونې کمپ تر نږدې 15 ورځو دوام وروسته پای ته ورسید. په دغه کمپ کې د ملي لوبغاړو تر څنګ 19 کلن لوبغاړي هم شامل وو. دغه لوبغاړي وایي تمرینونه د هغوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې زیات ګټور دي. شمس آریان پی رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې د کرکټ د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري د ظرفیت لوړونې 15 ورځنی کمپ تر سره شو. په دغه کمپ کې چې د ملي لوبغاړو تر څنګ 19 کلن لوبغاړي هم شامل ول، وایي چې په کمپ کې د زیات روزونکو ګډون له دوی سره ډیره مرسته وکړه.
والله ستړي کې غتمن روزه ده او بل ګرمي هم لګ ډیره خو خو خوند یالو. فوکس په ټول شانو د بیټنګ د بولینګ د تقریبا 2 ورځې افیشل کوچز د موږ سره نوروز د رئیس جامع سره نور لاس 2 ورځې فیلډینګ د فټنس د اوس موږ فټنس وکړو فیلډینګ او جیم ته روان یو.
په روان اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري شلوریزي ملي سیالۍ هم پیل سي. دغه کمپ یا د سیالۍ ته د تیاری په موخه لوبغاړو ته څومره اړین دی؟
او زه کې د خټنګ روان ده ان شاء الله چې هم دسه تر اخترو بورګم او ان شاء الله جیم پر د ټینګ ډېر فائدہ به وکړي. نو چون ته به ان شاء الله هغه په پرېشن به زبردست روان ده. شپږیزه نه به هغه اخترنه بس کوم ټورنمنت ده نېشنل 20 نو هغه لپاره زبردست تیاری دی موږ لپاره. ګوبوند خوشاله چې په دې روزه کې متدس یو کوم په لاره واچو نو هلاکان به دې ځکه خوشاله دي هم دې سختي کې फायदा کوي.
خو بل لورته د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دغه دویم روزنیس کمپ اړین اړخت کورنوي او نړیوالو روزونکو ګډون دی چې د لوبغاړو له ظرفیت لوړونې سره به زیاته مرسته وکړي.
دا دویم ځل دی چې سکل خپل غهار کې پروژه کې یو روزنیز کیمپ پیلېږي. په دغه روزنیز کیمپ کې د 19 کلن او د لوبډلې ځوانان هم شته، د الف لوبډلې او ملي لوبډلې لوبغاړي هم ورسره دي او د کورنۍ کرکټ هغه لوبغاړي چې ښه پرفارمنس کړی هغوی هم پکې دي. نو په دغه کیمپ کې د کورنیو او بهرنیو روزونکو پښتون کې د لوبغاړو په بیټنګ باندې، د دوی په بولینګ باندې، د دوی په فټنس باندې، د دوی په مهارتونو باندې په دغه ټولو برخو کار کوي.
دغه روزنیز کمپ افغان لوبغاړو ته په داسې حال کې جوړیږي چې د شلوریزو نړیوال جام ته تر 2 میاشتې هم کم وخت پاتې دی. د شننکو په نظر چې دا ورته کمپونو تر څنګ د ملي لوبغاړو ترمنځ ګډ تمرینونه د راتلونکي نړیوال جام لپاره تر هر څه اړین دي. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. د جمعې په شپه برتانیې په مرکز لندن کې د افغانستان یوې خیریه ټولنې امید فردا د افغانستان یتیمانو او د هغوی د افغان یتیمانو او د هغوی د کورنۍ لپاره د بسپنه راټولولو یو روژه ماته کړو. چې پکې ګڼو خلکو د مرستو لپاره برخه واخیسته. زمونږ خبریال قاسم خان مندوخی لپاره رپورټ را لېږلې.
دا د امید فردا خیریه ټولنې په بلنه د لندن په ویسټرن ایونیو کاروباري مرکز کې د افغانستان د بیوزله کورنۍ او د ماشومان د زده کړو لپاره د بسپنی راټولولو روژماتي دي. تر روژماتي وروسته غونډې ته وینوالو ل خپل هیوادوالو سره د مرستو ژغ وکړ. د امید فردا ټولنې په بلنه د دې ملمستیا بل مخدا هم و چې له بیوزله افغان کورنیو سره د لا مرستو لپاره د بریتانیا تیتو پرک خیریه ټولنې تر یو چتر لاندې راټول کړي.
مو همین حالا با بیشتر از 300 فامیل نیازمند که تشکیل خانم های بیوه و اطفال یتیم میتن ما فعلا مساعدت میکنیم. دلیلی که ما امروز یک جا شدیم چند دلیل است. اول که ما تمامی افغان های ما زیر یک سقف داشته باشیم، ما کوشش کنیم که یک یونیتی در بین افغان ها ایجاد شود، نه تنها در بخش بین افغان ها بلکه در بین بنیادهای خیریه افغان ها. ما امروز یک تعداد از بنیادهای خیریه را هم در اینجا دعوت کردیم و هدف ما این است که ما منسجم کار کنیم. هر کسی که میخواد به هر موضوع خدمت کنه، مثلا اگر یک بنیاد خیریه است میخواد به تعلیم خانمان کمک کنه، ما باید او را حمایت کنیم. ما در امید فردا کمک ما به خانم های بیوه و اطفال یتیم است.
په افغانستان کې اقلیمی بدلون د طالبانو له واکمنیدو پس د ښځو پر کار بندیز او ځینو نورو لاملونو په هغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیاته کړې ده، ځکه خو افغانان اوس مهال د مرستو زیاته اړتیا لري.
زه فکر کوم په اصل کې نن افغانستان هر شي ته ضرورت لري، سربیره پر دې چې ډوډۍ ته ضرورت لري، دې ته هم ضرورت لري چې د افغانستان باندې افغانان دغو په فکر باندې سي او غوی ته حداقل په برومندانه ډول باندې د مرستې زمینه ورته برابره کړي چې دوی ته مرستې په شفاف او مستقیم ډول باندې ورسیږي.
تر روژه ماتي وروسته د افغانستان ځینې تاریخي نادرتو کې هم لیلامۍ ته وړاندې سو چې پیسې به یې پر کونډو او یتیمانو ویشل کیږي. قاسم خان مندوخی، امریکا ژغ، لندن.
اتصال زموږه اساسي پیوستون. خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
روغتیا پالان وای خلک باید په دې پوه شي چې خپل ماشومان د لوبو پر مهال له هغه ماشومان نه لري وساتي چې د ګزان نښې ولري، ځکه دا ویروس له یو ماشوم نه بل ته انتقالیږي. دوی وایي لومړنۍ نښې تبه، ناس ناسته او زکام دی. که کوم ماشوم دا نښې ولري نو لازمه نه ده چې له نورو ماشومانو سره مشترک یا یو ځای خواړه وخوري او یا هم ولوبیږي. نور حال د مریم صافی پر رپورټ کې.
په لوګر ولایت کې روغتیا پالان وایي کورنۍ باید خپل ماشومان له هغو ماشومانو څخه چې په ګوزڼ اخته او یا هم د ګوزڼ وایروس نښې ولري لرې وساتي، ځکه د دوی په وینا وایروس له ناروغ ماشوم څخه روغ ماشوم ته د خولې او غاې ته موادو له لارې انتقالیږي. په لوګر ولایت کې د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد اسماعیل اکبری له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل کورنۍ باید خپل ماشومان د لوبو پر مهال له مشترکو خوړو او څښلو څخه لرې وساتي، او که چیرې کوم ماشوم تبه، اسهال او زکام ولري نو باید د لوبو ځایونو ته پرې نه ښودل شي.
پولیو یو شدیده ساري وایرسي ناروغي ده چې انتقال یې د خولې له لارې صورت نیسي. نو موږ او تاسو باید خپل ماشومان د لوبو پر مهال د مشترکو خوړو او څښلو څخه وساتو، او والدینو ته د موږ دا توصیه ده هغه ماشومان چې تبه، اسهال او یا د زکام په شکل اعراض علائم ولري نو باید کوشش وشي چې دا ماشومان د لوبو ځایونو ته پرې نه ښودل شي.
ډاکټر یحیی عابد چې په لوګر کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص دی له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل که کوم ماشوم د پولیو علائم ولري او لنور ماشومان سره په اړیکه کې وو، نو باید هم له یاد ماشوم او لنور ماشومان څخه چې دې سره وو باید سمپل واغستل شي تر څو وکتل شي چې یاد ماشوم په ګوزن اخته دی کنه او نور ماشومان ته هم وایرس انتقال کړی نه وي. که چیرې د معایناتو پایله منفی وه نو ماشومان کولی شي چې لوبې وکړي، خو د پایلې له معلومېدو مخکې باید ماشومان له ګډو خوړو او لوبو څخه لرې وساتل شي.
موږ کولی شو چې دغه ماشومان له دوی نه تجرید یا لرې کړو، ځکه د ماشومان سمپل موږ اخلو. کم از کم د دې ماشومان سمپلونه دوه دانې اخیستل کیږي، چې سمپل هم واخیسته دا بیا لیږو اسلام آباد ته سیاحت ریسرچ کیږي، اتیوستم وروسته اتیوست راځي، وروسته د دې ریزلټ راځي یا نتیجه راځي. کله چې نتیجه راغله منفي و، بیا هغه ماشومان کولی شي چې دوی سره لوبې وکړي. که چیرته دا ټول منفي شول، بیا دا ماشومان کولی شي چې دې ماشوم سره چې ریزلټ منفي راغلی اسلام آباد نه کولی شي چې لوبې او یو ځای سبق هر څه ورسره وکړي. او که چیرته نتیجه راغلی نه وي، نو دا ماشومان نشي کولی شي دوی سره نزدېکت وکړي، ځکه دا فیکل اورل ده، یعنی د غایته موادو او د خولې له لارې دا مرض یو بل ته انتقالیږي.
لبلې خوا بیا په لوګر کې د پولیو واکسین ولایتي مسؤول ډاکټر میر محمد جان وایي چې غوره او خطر لاره دا ده چې کورنۍ تل خپل ماشومان واکسین کړي تر څو واکسین په محیط کې خپور شي او د وایرس له خپرېدو مخنیوي وکړي.
خدا دې چې او غوره ترقې هم دا دي چې واکسین وشي، ځکه چې هغه ماشومان چې واکسین وشي په محیط کې د واکسین وایرس مطرح اطراح کوي، نو په محیط کې واکسین وایرس چې اطراح شو که نور ماشومان هم پهغه دغه نه ونیسي، هغه ماشومان هم واکسین کېږي. نه خطرین طریقه او خطرین هغه دغه د واکسین طریقه ده چې ماشومان واکسین شي او وایرس په محیط کې اطراح کوي، نور ماشومان که د دوی نه هغه وایرس هم واخلي هغه واکسین شي. وي
روغتیا پالان له کورنیو غواړي چې تل د خپلو ماشومانو روغتیا، افضل صحي او خوړو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د لوبو پر مهال خپل ماشومان له ګډو خوړو او څښلو څخه لرې وساتي تر څو ماشومان یې روغ راتلونکی ولري. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، لوګر.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
پر اسرائیل د امریکا د وسلو د خرڅلاو مسله لدې کبله تر سختې څارنې او تحقیق لاندې ده چې تیرونه په غزه کې د اسرائیل په هوایي برید کې د یوې خیریه مؤسسې د وو کارکونکو د وژل کېدو په شمول د حماس او اسرائیل د جګړې د پای لایسې 3000 کسان وژل شوي دي. خو د سپین ماڼۍ خبریاله پیتسي وداکو سارا رپورت ورکړی چې د بایدن حکومت د اسرائیل سره د ملاتړ د مقایدولو لپاره هیڅ علایم نه ښیي. پام وکړئ رپورت ته.
امریکا اسرائیل ته د ټولو نه ډیره زیاته مرسته ورکوي. د کال قریب 3 میلیارد ډالر کېږي او زیاتره نظامی مرسته ده. کله چې وسلې د 25 میلیون ډالر نه زیات وي، د امریکا د قانون په اساس حکومت باید کانګرس خبر کړي. جان پال د امریکا د بارني چارو د وزارت د وسلو د انتقال د چارو په خوانی رئیس وایي چې د اکتوبر په 1 د حماس د برید رئیس څلور ځلې کانګرس ته خبر ورکړ شوی دی.
دو ځلې د خارجي نظامی وسلو د سیستم په اساس خبر ورکړ شوی دی او دواړه واری حکومت د استراری واک او صلاحیت نه کار اخیسته دي. کانګرس ته د خبر ورکول د معمول سیستم نه کار نه دی اخیسته. د دواړه واری د وسلو خرڅلاو یو تجارتي بهیر وو او کانګرس ته اطلاع ورکړل شوې ده. اوسرنګ چې د مستقیم تجارتي خرڅلاو په حق له عامه لګ معلومات ورکړل شوې دي، نو ځکه په دې برخه کې معلومات ډیر کم دي.
د دینه علاوه د دفاع د وزارت یو مامور چې د امریکا غ اکثره په دې شرط خبري کړي دي چې هویت بین سرګندګي د واشنگتن پوسټ راپورټ تایید کړی چې د اکتوبر د میاشتې راهیسې اسرائیل ته سلواري وسلې انتقال شوې دي، خو کانګرس ته ځکه خبر نه دی ورکړ شوی چې کانګرس ته د خبر د ورکولو پرته د قانون د چوکاټ سره سم ورته لارې برابرې او جوړې شوې وي.
کله چې دوی وایي چې اسرائیل د ولسي خلکو د حفاظت لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا لري، نو په پټه بیا د سلګونو میلیونو ډالرو وسلو موضوع مخې ته وړي. اسرائیل ته د امریکا د متحده ایالاتو د وسلو همدغه اندازه د امریکا قدرت او نفوذ چي.
په 1948 کال کې د حق شیبه رئیس چې هری ترومن اسرائیل په رسمیت پیژندلو تر اوسه پورې د امریکا جمهور رئیسانو بي قید او شرطه د دې ملک ملاتړ کړی دی، پرته له جورج دبليو واکر بوش نه چې په 1991 کال کې اسرائیل ته اولټیماتوم ورکړ چې د 10 میلیارډ ډالرو پور د تضمینولو په بدل کې د فلسطینیانو په خاوره کې د خپل وګړو د میشتیدو د پاره د ودانۍ جوړول بند کړي. دې طریقې کار ورکړو، خو ټول موافق نه وو چې د مرستو محدودول بدلون راوړي.
د اساساتو په بنا یو ملک د هغه د دفاع لپاره وسایل برابرول کله کله د جلا جلا متقابلو ځوابونو سبب کېدل شي، چې په خوا دغه سي بغوري لکبله په امریکا کې همدا څه شوې دي. زما په فکر همدا اوس په دې اداره کې همدا روان دي، او زه فکر کوم چې د اسرائیل سره د جمهور رئیسانو د هماغه اولنی ژمنو سره اعتماد شته، او له همدې کبله تاسو نه دلی دی چې په دې حق لکم ادم اخیستل شوی وي.
جمهور رئیس جو بایدن په یو بیان کې ویل چې په جنگ کې د اسرائیل د چرن لکبله د نړیوال مرکزی پخلنځي کارکونکو مرګ زړه مات کړی دی او ډیره غوسه ورغلې ده. خو د هغه پښتنو ځواب لا تر اوسه پورې نه دی ویلې چې ډیری ورنه غواړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
پنځه او یا کلونه وړاندې د شمالي اټلانټیک د تړون سازمان یا ناتو د 1260 خودونکو غړو په لرلو سره د اټلانټیک د سولې د ساتلو په موخه رامنځته شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بروکسل کې د ناتو په پنځه او یا میکلیزي د منځل کېدو په غونډه کې ویل، ناتو په تیر وو لسیزو کې د لویدیزي اورپا د آزادو هیوادونو په خوندیتوب کې مرسته کړې، د شوروي اتحاد سره د جګړې په مخنیوي کې مرسته کړې، او د نو خپلواکو هیوادونو سره د ډیموکراسي په پلي کولو کې مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې زموږ د هغه ملیونونو سرتیرو د زړورتیا او لیوالتیا ستاینه کوو چې د یو بل نه د دفاع لپاره زموږ سپیشل ژمنې ته ځانونه ژمن کړي دي او خپل ژوند دی په دې لار کې وقف کړي دي. هغه وویل چې په دې تیرو کلونو کې نوې ننګونې را څرګندې شوې چې د ناتو بنسټ ایښودونکو یې تمنا لرله، خو ناتو د دې ګواښونو سره یو ځای مقابله کړې. ښاغلی بلینکن وویل چې په تیرو دریو کلونو کې موږ خپل دفاع پیاوړی کړی ده، موږ خپل ختیس اړخ پیاوړی کړی، موږ خپل دفاعي صنعتي ظرفیت کې پانګونه کړې، موږ یو نوې ستراتیژیک مفهوم پیل کړی، موږ دوه نو غړو فنلند او سویډن ته هرکلی ویلي. سیکرتر بلینکن ټینګار وکړ چې ناتو یو دفاعي اتحاد دی او هدف یې دا دی چې موږ د ژوند رښتینی چاري، د حکومت چاري، د ټولنې چاري په مخبوزو، د خپل ولسونو لپاره او د ټولو اتباعو لپاره یو بشپړ او خوشاله ژوند رامنځته کړو. په دې توګه د ناتو د بریالیتوب رښتینی پیمانه یوازې دا نه ده چې دښمنان د منځوي سي یا د هغې خاورې نه دفاع کوي، بلکې ټولې هغه لارې چاري چې زموږ اتباعو د امنیت لپاره او د دوی د ژوند ښه کولو لپاره د دوی ازادۍ لپاره مهم دي. هغه زیاته کړه چې دا د حیرانتیا خبره نه ده چې دیموکراتیک هیوادونه په دې اتحاد کې د شاملېدو لپاره لوی قربانۍ ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې موږ دا غیر معمولی اتحاد مانزو، نو راځي چې د سولې د بنسټونو د ټینګولو او هم دا رنګه د نوي او راپورته کیدونکو غواخونو وړاندوینه وکړو. سیکرتن بلینکن په اخره کې وویل چې راځي موږ په ګډه د ناتو د شوکات د لاندې په 15 او یا کلونو کې د ټول لاستراونو ستاینه وکړو او ډاټ تر لاسه کړو چې دا به د راتلونکو 15 او یا کلونو لپاره او د هغه وروسته هم د لاستراونو لپاره قوي پاتې شي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده.
مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.